السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ ته 2019 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده بلی حمیر سادم او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې د پاکستان سیمیو نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خپرونې د سولې په لور او جمهوري غږونه هم لرو. خو اول خبرونه له نجیب عامر او
له طالبانو سره د امریکا خبرې بیا پیل شوې. د ناکامو راجسد نن جاپان ته لیږدول کېږي. د روسیې او بلاروس مشران نن په سوچي کې پر هماهنګ غږېږي. د قطر په مرکز دوها کې سر لننه بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته نږدې یو امریکایي چارواکي نن مشال لډیو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې خبرې یو وار بیا شروع شوې دي. دغه امریکایي چارواکي ویلي د خبرو تمرکز د سولې پر ټینګښت او د تشدد په کمولو دی، سو بین الافغاني خبرو او اوربند ته لاره هواره شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر پاول جونز سره په کتنه کې ویلي چې په سیمه کې ټیکاو د افغانستان د سولې پروسې له دوام سره تړلې ده. ولسمشر ټرمپ د سولې مذاکرې څخه درې میاشتې مخکې وروسته لاغې لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د وی حملې ذمواري ومنله. په دغه برید کې د یو امریکایي ساتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. تر اوسه د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاو ترسره شوی دی. پېښور هایکورټ په بی آر ټی یا د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو په اړه د پلټنو کولو لپاره اف آی اے ته یوه نیمه میاشت وخت ورکړی. هایکورټ د دسمبر په 15مه د پروژې په اړه خپله تفصیلي فیصله خپره کړې ده. عدالت ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت دا پروژه بې له څه منصوبه بندۍ پیل کړې وه او په لومړي سر کې په شپږو میاشتو کې د پوره کولو ژمنه کړې وه، خو لا تر اوسه سرته نه ده رسېدلې. هایکورټ د هغې پروژې په اړه د پلټنو امر په داسې مهال کړی چې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال لډیو ته وویل دا پروژه به را روان کال پای ته ورسېږي.
دا چې کوم بی آر ټی تنډه کې جوړ شوی ده، کوم لاهور کې جوړ شوی ده، هغې نه د زمونږ میټیریل فار بیټر ډېر د سټینډرډ دی او انشاءالله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وایو که څوک آډیټ کول غواړي، که څوک د دې تحقیقات کول غواړي، موږ به ویلکم کوو.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي د پروژې د ځنډ له کبله په صوبایي حکومت نیوکې کوي او وایي چې د هایکورټ فیصلې ثابته کړې چې په دې پروژه کې درغلي شوې ده. پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درولې دي. د درول شوو کانټینرونو شمیره د 500 په خواوشا کې ښودل کیږي. دوی د کسټم یا ګمرک د ادارې لخوا د هغوی د کانټینرانو د کلیرنس ته نه کولو په احتجاج دا ګام پورته کړی دی. ترانسپورټران وایي د پاکستان لوجستیک سیل دوی ته په کراچۍ کې د ګمرک د ادارې لخوا ورکړل شوي سټیکرونه نه مني او ورته وایي چې په چمن کې به هغوی بیا نوي سټیکرونه اخلي. د عبدالباقی په نوم یو ترانسپورټر وایي دا ګام هغوی ته د منلو وړ نه دی.
وسه د انلسی والا دا ډم ورچولې چې ګاډی زما خاطر راوګرځول زه د تسکیل کوم دغه باندې بیاستو مخ په 200 ګاډی اوسته وسلس ګاډی نه اوري مس دونه مشکلات نه چای نه ډوډۍ نه او داس نه مول د چمن سپرې دوړي در په در یو می دوری کشي بل می دوری کشي یو مستره الا ډیر خراب.
مشال لډیو هڅه وکړه چې په دیړه په کوټه کې د کسټم د ادارې د چارواکو نظر واخلي خو بریالی نه شو. چارواکي وایي په دوکۍ سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. مرستندویه پرسونل د وژل شوي تن جسد او ژوبل تن له کانه ویستلی دي. دوکۍ د بلوچستان د مرکز کوټې شمال ختیځ لوري ته په 220 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې پکې د سکرو درنګونه دي. د سکرو د کان د څارنې مسؤل محمد ناصر وایي وژل شوی تن د بلوچستان د سنځاوي اوسیدونکی و. د بلوچستان د سکرو په کانونو کې زیاتره د خیبر پختونخوا د شانګلې سوات او نورو سیمو خلک هم کار کوي. تر دې وړاندې هم ورته پیښو کې ګڼو مزدورانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. مزدوران وایي د قانونو مالکان د هغوی حفاظت ته پاملرنه نه کوي، خو مالکان بیا وایي دا ډول پیښې د مزدورانو د غفلت له وجې رامنځته کیږي. تمه ده چې نن بعد د بلاروس او روسي ولسمشران سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون بحث وکړي. د لاغي روس سره چې مسکو پر منسک تباو زیات کړي چې له هغه سره د هماهنګي زیات کړي. د ولادیمیر پوتین او الکساندر لوکاشنکا ترمنځ د تورې بهیرې په سوچي کې د خبرو دا پړاو په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په همدې ورځ د یونین ټریټي یا د اتحادیې د تړون شلمه کلیزه هم لمانځل کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1999 کال کې تړون لاسلیک شو چې موخه د یو متحد هیواد رامنځته کول خود ولا سيزي روس ته د یوازې د کاغذ پر مخ شوې تړون ښکاري. بلاروس د تیلو د ضرورت د پوره کولو او د کال په حساب د 50 بلیونو ډالرو د سبسيډي یا رعایت لپاره پر مسکو تکیه کوي. د روسي د فشارونو باوجود د لویدي سره هم لوکاشنکا خپل اړیکې پاللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهره چیانو پر ضد په سخت تشدد کارولو تورن کړی دی. میچل بچلت پرنوویل چې هغه په ایران کې له اوسنیو مظاهرو وروسته د مظاهره چیانو په نیولو او ځورولو اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړې مستند ویډیوګانې ښایي چې د مظاهره چیانو پر ضد سخت تشدد کارول شوی او دا هم لیدل شوی چې امنیتي ځواکونه په پرمنه مظاهره چیانو ډزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زیاته کړې چې د ایرانیز واکونو دا کارونه د نړیوالو اقدارو بنیادی بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 2 منټه ویلو چې په ایران کې د مظاهره چیانو پر ضد په عملیاتو کې تر اوسه 200 کسان وژل شوی دي. ایرانی چارواکو لا په دې اړه سند ویلي. امریکا د عراقي ملیشو پر درو مشرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه لګولې دي. پر هغوی دغه بندیزونه په عراق کې د وروستیو خبرو شو احتجاجونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د ادعا لقبل لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سکرتر ډیوډ شنکر پرون خبریالانو ته وویل چې امریکا نن پر درو عراقیانو په عراق کې د سوله ییزه مظاهره چیانو په ظالمانه ځپلو کې د لاس لرلو او بدعنوانۍ د هڅې لقبل بندیز لګولې. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 12 نور وژل شوی دي. زرګونه عراقیان د اکتوبر له لومړیو په پلازمینه بغداد او جنوبي شیا مشتو سیمو کې لارو کوڅو ته د احتجاجونو لپاره وتلي دي. تر اوسه په دې مظاهرو کې خواوشا 430 عراقیان وژل شوی.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیا غسل کیږي او په 1.55 روپیا 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیا 50 پیسې او په 201 روپیا 50 پیسې. یو یورو په 1.70 روپیا 70 پیسې او په 1.70 روپیا 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپیا 50 پیسې او په 2.5 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپیا 50 پیسې او په 1.5 روپیا 50 پیسې. او یو افغانی په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې خورې وي او په ژوب کې آسمان شین وي. په پیښور کې په درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش، ژوب کې 3 او 18، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واورې په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې. د سیمه ایزو چارو پوهان څومره خوشبینه دي؟
دازل یو حل عامل پشی خو بیا هم داسې مکمل ډول ویل چې طالبان به جنگبندی ته تیار شي، د افغان حکومت سره به باید حکومت خبرې وکړي. په دې اړه باندې خبره کول فکر کوم له وخت نه وړاندې.
د بلوچستان په چمن کې د کسټم او د ترانسپورت قومي ادارې ترمنځ د اختلافاتو له وجې په سلګونو کنټینران ودرېدلي دي. افغانستان ته د معلومو وروکې ترانسپورټران شکایت کوي او وایي پیښور هایکورټ د ښار چټک بس پروژه کې د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته حکم کړی چې په 15 ورځو کې دننه په پروژه کې د مبینه درغلو پلټنې وکړي. صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند یو غړی وایي جمهوری هم لرو راسر اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګي. د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې بیا پیل شوې دي. یو امریکایي چارواکي مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره تصدیق کړې. مخکې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو نه پړاونه تر سره شوې. د سیمه ایزو چارو پوهان خوشبینه دي چې دا وار به مذاکرات نتیجې ورکړي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د قطر پلازمین دوحا کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ رسمي خبرې اترې بیا پیل شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په دوحا کې له طالبانو سره خبرې شروع شوې دي چې زیاته توجه د تشدد په پیښو کې کموالی راوستل دي. امریکایي چارواکي چې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزات فعالیتونو څخه خبر دي مشال ریډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې د اوسنۍ خبرو مقصد بین الافغاني خبرو اترو او اوربان ته لاره هوارول دي. د دې مخکې د قطر پلازمین دوحا کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې ترې هم شوې وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر په 28مه د افغانستان ناساپا سفر پر مهال ویلي و چې طالبان تړون کول غواړي او دوی باید اوس اوربند وکړي. په لندن کې د سیمه ایزو چارو پوه حسن یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې د اوسنۍ خبرو اترو تیاری لپاره ډیر کار شوی دی او کوشش کیږي چې دا وار جامع مذاکرات وشي.
زما په خیال دا ځل خبرې ډېرې پریکنده دي، مهمې دي او طالبانو هم درې میاشتو د توقف نه وروسته هغوی ته هم احساس شوی دی چې باید خبرې د وګړو په ځای باندې جامع او مکمل خبرې وي. نو امیدونه شته دي چې دا ځل یو حل رامنځته شي، خو بیا هم داسې مکمل ډول ویل چې طالبان به جنګبندۍ ته تیار شي، د افغان حکومت سره به پرایسه حکومت خبرې وکړي، په دې اړه باندې خبره کول فکر کوم له وخت نه وړاندې ده.
سمی یوسفزی زیاته کړه چې طالبانو د اوربند په اړه سنرمي خودلې ده او امریکا هم په دې لټه کې ده چې دا ځل اوربند یقیني کړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزات په دې رستو کې د کابل سفر هم کړی وو. په پیښور کې د سمیزو چارو پوها اجازه خټک بیا مشال لیدو وی چې دا وار به د امن خبرې ترې نتیجې ورکړي.
نو اس کی جو ہے لے دی وقت یہ چانس زادی یا امریکہ خپل خبر رسو شو دا او جو بل جو نا کہ او یا طالبان رسو شو دی نو دو سی او تیم دی خلا کو بالا دا کہ کی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د امریکا له ناظم الامور پال ډبلیو جون سره ملاقات کړي. د بارنو چارو وزیر ویل چې پاکستان به په افغانستان کې د جوړجاړۍ او امن کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. د نوموړي په خبره د ټولې سیمې پرمختګ او سوکالي نیغ په نیغه افغانستان کې امن سره تړل شوې ده. قریشی ویل پاکستان د امریکا له لورې افغان طالبانو سره د امن خبرو پیلولو هرکلی کوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ته ویل پاکستان دې پروسه کې خپل رول لوبولې دي.
پاکستان رول په دې کې مرکزی هم دی او خو بل طرف ته چې موږ وګورو نو د پاکستان په لاس کې دومره واک اختیار هم نشته دی چې په هر حالت کې یا په هر صورت کې یا د هر شرط لاندې طالبان مجبور کړي او بل طرف ته افغانستان حکومت چې کوم دی هغه هم دوه قدمه وړاندې ځي، یو قدم بیروسته ځي. هغوی باندې سډیر تعلق کې دومره هغه ګرموالی هم نشته دی او بل په یو بل باندې دومره اعتماد هم نشته دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې وې. تر اوسه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاونه ترسره شوې دي. بلخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پخوانی سند او پرمختګونه لغوه شوي او اوس په قطر کې د زلمي خلیلزاد او طالبانو د خبرو تازه لړۍ پیل کړي. د وزارت ویاندې ناجي انوري نن مشال ریډیو ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ټرمپ لخوا باطل شوې دي. هغه ویل چې د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې به خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی سند باطل دي او د هغې پر بنسټ نورې خبرې نه کیږي، یعنی کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي.
د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د کسټم او ترانسپورټ تکامي ادارې NLC ترمنځ کړکېچ لامله په سلګونو کنټینرانو درول شوي. په دې کې زیاتره له افغانستان سره د تجارت او د نیټو ځواکونو لپاره په شیانو بار دي. د ګاډو مالکان او ډرایوران وایي له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکو د مسلې د حل ډاډ ورکړی. ایوب ترین اورو.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک د محکمې له لورې د کلیرنس د کار د بندول له امله د 500 څخه زیات کنټینران د پولي ودې غاړې ته په چمن ښار کې درېدلي دي. په چمن کې د چارواکو په وینا چې په کراچي کې د کسٹم د څارنې لاندې کنټینران د بندېدو پر مهال هغه ته چې کوم ټریکر لګیږي هغه تر افغانستان پورې بند پاتېږي. خو اوس د دې چارواکو د اداو سره سم په چمن کې د پاکستان د ټرانسپورټ د کامی ادارې NLC له لورې د دې کنټینرانو خاوندان ته ویل شوي دي چې دوی د یو ځل بیا ټریکر ولګوي. په دې ترڅ کې د کنټینرانو ځینې خاوندانو مشال ریډیو ته وویل چې د NLC دا کار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
حضرت علي دی داس کوم د کراچي سره لوړی جالت هم دغه سکینې کیږي او د پلاري مطلب ټریکر لګیږي. ټریکر والا لاوال کی دلی سره سیستم ټریکر والا خپل ټریکر ګوري سیستم والا خپل سلام ګوري مال ګوري دلی شکه راځي هغه کنټینر ماته دلی پاکستان کی خالی کوي پر ته لکی بارډر لږي. اوس NLC والا دا ډراما شروع کړي چې باید غاډي نه بدورې راځي الته تاسو ته پاره غواړل تاسو سکین کی سکین سکین دروازې سره سکین پروت وای اره غاډي بدر وتل دی و زوري د خپل پیسو د پاره بیا سي
بل باقی دی ز د کراچي وسې دین کم وسې د NLC والا دا ډم راچولې سي غاډي زما خاطر او ګرځو ز د تسکیل کوم دغه باید بیا استو مخ بدوا سو غاډي او شته وسلاس غاډي نه اوري مست دون مشکلات نه چي نه ډوډۍ نه او داس نل مول د چمن سپرې دوړي در په در یو می دوري کشي بل می دوري کشي یو مستره الا ډیر خراب
په دې اړه په کوټ کې د کسٹم د چار سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه سوم. البته په چمن کې د چمبر اف کامرس پخوانی مشر عمران کاکړ راته وویل چې دوی په دې ترڅ کې د چارواکو سره تماس نیولی دی.
سکیننګ د ایگزامینیشن یا د ټول پروسیجر د کمپلیټ کېدو بعد چې کوم کاروایی تی په NLC کوي دا د اګریمنټ چې کوم د آپټا ورته وایي افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنټ بالکل خلاف ورزی ده. خو ما کمانډر ټول سر سر خلاص کی هغه وین کمانډر ټول سر خلاص کی دا غو خرکان وویل چې دا د لوړ څه آرډر دی نو اوس سر نه پخلاص کیږي چې دی کلیر ول نه راسي خو دې برمن خامخا راوسی.
د شاغل کاکړ په وینا امکان دی نن به د کسٹم ډیپټی کلکټر د کوټ څخه وچمن تر اورسیږي او دغه ستونزه به د خبرو د لارې خواره کړي.
د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادی او بلوچستان نېشنل ګون منګل ډلې مشر وايي په بلوچستان کې د بشري حقوقو تر خپل لاندې کېدل لا زیات شوي. دی وايي اوس په بلوچ سیمو کې د مېرمنو نیول کېدل هم پیل شوي. د بلوچستان حکومت هم د مېرمنو نیول کېدل تایید کړي او وايي چې له هر چا سره به قانوني چلند کوي. بوریوال کا کړاورو
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل وای د اوسنی حکومت پر مهال په بلوچستان صوبه کې له بشري حقوقو سرغړونی لا زیاتې شوې ده. سردار اختر منګل د دسمبر پر شپږمه نیټه مشال راډیو ته وویل چې په خوا به د بلوچستان نارینه نیول کېدل او اوس یې میرمنې هم نیول کېږي.
تین مختلف گاؤں ہیں، ایک میں سے دو خواتین کو اٹھایا.
امنیتی ادارو د نومبر پر نهوشتمه داواران ضلعی له درو کلو څخه څلور میرمنې پورته کړې وې او بیا پر دیرشمه نیټه په خزدار کې لیویز ته سپارلې وې او یوه ورځ وروسته د هغوی داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخ ته یې درنې درنې وسلې پرتې وې. دوی دا ښودل غواړي چې اول ځوانان او مشران ترهګر وو او اوس یې میرمنې هم ترهګرې دي.
نموړي وویل چې دا هر څه د دې لپاره جواز جوړول دي چې بیا هر وخت وغواړي نو د بلوچستانو د کورونو بے پردګي وکړي. سردار اختر منګل تور پوری کړ چې د بلوچستان حکومت د پخوا په سیر بے واک دی او هغه له بشري حقوقو د سرغړونو تپوس نسی کولای.
بلوچستان میں نواب بکتی کی شہادت میں
آیا د نواب اکبر خان بکتی د شهادت پر وخت د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ آیا د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې چې په زرګونه بلوچستان وژل سی وه په هغه وخت کې د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د خلکو ته د بلوچستان ولس ووټ ورکړی و که نه دوی غوره کړل سوي دي؟
د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت شهوانی په اواران ضلع کې د میرمنو پر نیول کېدو خفګان وښود خو د سردار اختر جان منګل تورونه رد کړل. د ویل د بلوچستان حکومت هم د میرمنو پر نیول کېدو خوښ نه دی خو له هر چا سره به قانوني چلند کېږي.
FIR در شوه دی چې کوم تورونه پر دوی لګول شوی چې د وسلوالو مرستې کولې نو د هغې به پلټنې کېږي که بې ګناهو نو به خوشي شي کنې نو قانون به پرې عملي شي. او بله خبره دا ده که پلټنو ثابته کړه چې هغوی د بدنیتۍ له مخې نیول شوي وي نو به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند کېږي.
لیاقت شاوانی وویل سردار اختر منګل د لومړی دا خبره څرګند کړي چې د یو پلو حکومت ناکام بولي او بل پلو په مرکز کې ورسره ولاړ دی. سردار اختر منګل مشال راډیو ته وویل چې که مرکزی حکومت په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره په راتلونکو څو ورځو کې عملی ګامونه پورته نه کړل، نو د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی کمیټې به دا پریکړه کوي چې د حکومت ملاتړ پرېږدي که دوام ورکوي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرک کسانو د ستونزې د هواري ویلې دي. هغوی په ظاهره دا ردوي چې ګواکې دوی په بلوچستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په شمالي وزیرستان کې پرون په لومړي ځل د صحت کارت پرانستو شو. په دې سره د صحت کارت ته د ولس تر رسائی بهیر پیل شو. پرون په میرامشاه روغتون کې د صحت کارت سینټر باقاعده افتتاح شو. د واکمن تحریک انصاف ګونځای مشران او چارواکي وایي چې د هر شناختی کارت لرونکي په نوم دغه کارت جوړ شوی چې د مفت علاج لپاره استعمالول شي. عمر وزیر اورو.
د صوبایي حکومت په هدایاتو ذیلي انتظامی مرستیال ډیپټي کمشنر منظور افریدی میرانشاه روغتون کې صحت کارڈ سینٹر باقاعدہ پرانستا وکڑا اور اغلو خلکو ته صحت کارڈ وویشل. دغه دستورا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شمالی وزیرستان صدر حاجی نیک محمد خان راغلو خلکو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان ویژن مطابق به ولس سره شبه وعده پوره کوي او هر وګړی ته به دغه کارډ په متعلقه تحصیل روغتون کې ملاویږي.
په دې شته دانشته چې دا هغه ملک تا یو او دا د سپورش ول دا یو ټول غریب خلک ته چې کیمه ودی سره شوی وي دا د هغې پری د لور چې د چا شناختی کارډ دی دی په نوم دا کارډ جوړ دی د خپل کارډ نه وصول کستا چې دا سنا چې کیم غریب خلک وي د هغې نه کارډ پوتې شي او بل ورځ هغه علاج نشي کولای. هم صاحب یو مطالبه کړی و چې دلته مې جی بیلای ان شاء الله دا لا وزه مو دا سره د بیلای وزه تک ان شاء الله.
زمشو قبایلی اضلاع صحت کارڈ ویان تجمل حسین وائی شمالی وزیرستان ټولو تحصیلونو کې موجود روغتونونو نه خلق خپل صحت کارڈ اخستی شي او دغه د غریب ولس سره د صحي سہولتونو په لړ کې د حکومت مرسته ده.
ڈسٹریبیوشن سینٹر کی دی آغا تحصیل میران شاہ اور غلام خان و پدے اسپتال کی کارڈون ملاوے گی دا تخیل کارڈون و بویا کی ملاوے گی دوسلی اور رزمک والا دوسری کی ملاوے گی دا میریلی والا کارڈون و تحصیل اسپتال میریلی کی ملاوے گی سپینوام کارڈون پر سپینوام کی تقسیم شروع دے مطلب چی دے کہ با غٹ غٹ بیمار علاقہ دا کینسر شو کارڈیالوجی شو والا دا سے غٹ غٹ سرجری شو دا پدے کے علاج کی گی نور کارڈون ممبرازی ددی فارمولا نشتے بس دا ہر چا پنوم کارڈ راغلے دے دا اسپتال ہم پکے شامل دے پپے خبر کے پکے اسپتال نہیں لگا لیڈی ڈنگ اسپتال شو کمپلیکس شو پیمز اسپتال شو مقصود میڈیکل سینٹر شو ارنم شو وزیرستان سڑے پا کراچائی کیم کار کی یا پا لاہور کے دے التم زمانگ اسپتال دے التم دے علاج کے وشی اکراس دا بورڈ دا کار روان دے.
دا میران شاہ یو سدون کے رحیم علاوائی صحت کارڈ ورطا ملاو شو خوشحال دے چے ویڈیا علاج کے ترے استفادہ وکڑی. دا میران شاہ میر علی شواس پینوام رزمک دا تاخیل او نور تحصیلونو روختونونو چارواکی وای دا هر شناختی کارڈ لرون کی پناما صحت کارڈ زیاترا جوڑ شوی او نور هم راتلون کی دی. دا هر سیمه اوسیدون کی دا متعلقہ روختونونو نا خپل صحت کارڈ اخلی چې د لویو بیمارو وړیا علاج لپاره یې کراولې شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
پېښور های کورټ د دې ښار چټک بس پروژې یا ریپیډ بس پروژکټ په اړه تفصیلي فیصله کې د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ته امر کړی چې په پروژه کې د درغلو په اړه 15 ورځو کې دننه پلټنې مکمل کړي او کوي نو رپورټ یې جمع کړي. پېښور های کورټ په داسې حال کې تفصیلي فیصله خبره کړې چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د نومبر په 13 مشال ویډیو ته ویلي چې د چټک بس پروژه به په 3 میاشتو کې مکمل شي. تفصیل لګولیا زورو.
پېښور هایکورټ د چټک بس پروژې کې د مبینه درغلیو په اړه فیصله د روان کال په جولای میاشت کې پر پروژه د کار نور نه ځنډیدو لپاره له ځان سره محفوظه کړې وه، خو هایکورټ د دسمبر پر 15 خپل تفصیلي فیصله خبره کړې او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ بغیر دا پروژه شروع کړې وه او په لومړي سر کې یې په 6 میاشتو کې دننه د بشپړېدو خبره کړې وه، خو دا پروجیکټ د سیاست ښکار شوی دی. تحریک انصاف د پېښور چټک بس پروژې پرانسته د خپل تیر حکومت پر مهال په 2018 کال په اکتوبر میاشت کې کړې وه. د هغه وخت وزیر اعلی اعلی پرویز خټک ویلی ول چې دا پروژه به په شپږو میاشتو کې مکمل شي، خو تر اوسه پورې دا پروژه سرته نه ده رسیدلې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال اړي ته وویل چې ټولو اپوزیشن ګوندونو له لومړي سر نه د دې پروژې مخالفت کړی وو او حکومت دا د کرپشن لپاره شروع کړی وه.
دې منصوبې غوښتنه د پېښور خلکو نه ده کړې، نه د دې منصوبې ضرورت دلته. خو بیا هم ظاهره خبره دې سره حکومت او بیا د اکثریت دې ته نه کتل چې دا عوامو دا مطالبه کړې ده یا د دې ضرورت شته. موږ د های کورټ دې فیصلې ته ډېر په نظر ګورو او خبره دا و چې ډېره مخکدار اغلی وي، ځکه چې په عربونو روپۍ دا د دې صوبې چې غریبه صوبه ده بیرونی قرضې هم دي، د پېښور تجارت هم ختم شو، بین الاقوامي شهره چې دا هم ختمه شوه، او یو ډېر لوی مشکل کې د ټول عمر دپاره، یو وخت دپاره نه، د ټول عمر دپاره پېښور واچاو.
سردار حسین بابک زیاته کړه باید هغه کسان په ډاګه کړل شي چې په دې پروژه کې په درغلیو کې ککړ دي. پېښور هایکورټ په خپل تفصیلي فیصله کې دا هم ویلي دي چې د دې پروژې آی ټی ایس نظام لګولو ټیکه حکومت خپلو کسانو ته ورکړي، او د پنجاب په صوبه کې په تور فهرست کې شامل یوه کمپنۍ ته هم په پروجیکټ کې ټیکه ورکړل شوې وه. خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال اډو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي.
دا چې کوم بی آر ټی تنده کې جوړ شوی دا کوم لاهور کې جوړ شوی دا غي نه دي، زموږ میټیریل فار بیټر ډیر د سټنډرډ دی، او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وایو که څوک آڈیٹ کول غواړي، که څوک د دې تحقیقات کول غواړي، موږ به ویلکم کوو.
دا پېښور چټک پروژې هدف دا و چې په ښار کې د ټرافیک ډیروالی مسله هوار کړي، خو اوس د پېښور اوسیدونکي وای چې دوی د دې پروژې د نه پوره کېدو له کبله په ورځني ژوند او کاروباري توګه له ډېرو مسلو سره مخامخ دي. په پېښور کې د مشرق ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړي ته ویل چې دې پروژې د ښار اوسیدونکو لپاره مستقل ستونزې جوړې کړې دي. محمود جان بابر د دې پروژې د ځنډ علتونو په اړه ویل
په دې کې غټه وجه چې کوم ښکاري دا ده، دلته خلک په دې باندې خبرې کوي چې په دې کې حکومت پیسې په غلطه طریقه باندې خرچ کړي دي. غلطه طریقې سره خرچ کړي مطلب دا دی چې بی آر ټی پیسې چېرته په نورو ځایونو کې هم لګېدلې دي او شمېرلې دي پسې دي. ویل دا دي چې دا د بی آر ټی خرچه ده خو په نورو ځایونو کې لګېدلې ده، او دلته خو د تحریک انصاف مخالفین چې د دې پیسې الیکشن کې هم استعمال شوی وي. پاکستان کې چې کومه خبره سایت تکې ډډې تکې نو هغه د پاره وې د حکومت حکم ورکړ شو.
د پېښور ښار چټک بس پروژه لپاره ایشیای پرمختیایي بانک 8.8 اربع روپۍ ورکړې وې. بلخوا د پاکستان ځینو رسنیو د صوبایي حکومت لخوا خبر ورکړې چې حکومت به د پېښور هایکورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د 2013 د جولای په میاشت کې دغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټیس میا ساکب نصار د دی امیر باشا او مومندو ډیم جوړولو لپاره د یو فند شروعات کړیو. دا چې اوس په دغه فند کې څومره روپۍ جمع شوې دي او دغه استعمال څنګه کیږي، تفصیل له مجید بابر اورو.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی به له سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د پخواني چیف جسټیس میا ثاقب نثار په هڅو جوړ شوی د ډیمونو لپاره د فنډ 2 لس اربع روپۍ دی د بجلی د رصد ادارې واب ډاله ورکړل شي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې په قومي اسمبلی کې د اوبو د زیرمو لپاره قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي فضل محمد خان وویل چې دا مهال په دی امیر باشا ډیم او مومن ډیم کار روان دی، نو د دغو پیسو صحیح استعمال واب ډا کولی شي.
ڈیم فنڈس ناغم لگا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کے پرتی بھی اس وقت منگا کوشش کو چی رائٹنگ کے ہوتا اولی گو چیئر دادی مطلب وابڑے کا ٹرانسفر شیٹ نما مخال سے 12 بلین سی منگا پا پلا چکم از منگا دغا دا کنا چی سٹینڈنگ کمیٹی آئی کے منگا دا خبر اوکلا چیئر دادی رائٹنگ کے راشی چی سپریم کورٹ کا دیو دغا لال سی چیئر دا وابڑے تدری ٹرانسفر ہم شی او چی منگا پا سٹیٹس مانیم پولیشو مطلب آئی کا روان ہے کنا جی با مومن خور روان دی باشا مان بوم روان دی.
دا دو در آتا لسم کال پا جولای میاش کی دا ها وقت چیف جسٹس میا ثاقب نثار د دې فن شروعات کړی وو. مشال لیډیو چې کله د پخوانی چیف جسٹس میا ثاقب نثار نه وپوښتل چې د ډیمون لپاره د دې فن جوړولو ضرورت ولې پیښ شو، نو نوموړي وویل
چونکه پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د اوبو سخت کمښت دی، زما په اند دا یو ښه ګام او موږ په خپله پرېکړه کې د دې په اړه مکمل تفصیلات ورکړي دي. اوس د دې فن ټول معاملات د سپریم کورټ یو بینچ سره دي.
دا چې دا مهال د دې ډیم فنډ څه صورتحال دی او په دې کې څومره رقم راغون شوی، په دې اړه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ لپاره د جیو ټلویزیون خبریال عبدالقیوم صدیقی مشال لیډیو ته وویل
11 بلین اکٹھے ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ
په دې فنڈ کې چې کله 12 اربع روپۍ جمع شوې، نو بیا د سپریم کورٹ یو لوی بینچ پریکړه وکړه چې دا رقم د سٹیٹ بینک د اکاؤنٹ نه اوباسي، ځکه چې سٹیٹ بینک څه منافع نه ورکوله. نو دغه پریکړه لمخه په ټی بیلز کې سرمایه کاری وشو چې پر وسو 40 لک روپۍ روزانه منافع راځي او هم دغه فند کې جمع کیږي.
د دی امیر باشا عموماً دیم جوړولو لپاره پاکستان ته دا مهال 4.5 ارب روپے پکار دی، خو د سپریم کورٹ د ویبپاڼې له مخه تر دا مهال دې فنډ کې څه د پاسه 2 ارب روپے جمع شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو دا مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 3:30 بجې اوښوې لنډ خبرونه له نجیب عامر اورو.
یو امریکایي چارواکي نن مشال راډیو ته ویل چې د قطر په مرکز دوها کې سر لننه بیا د امریکایي استازو طالب مشران ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. پېښورای کورټ د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې ته امر کړی چې په 45 ورځو کې د پېښور د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو څېړنه بشپړه کړي. چارواکي وایي د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درولې دي. د درول شو کانټینرونو شمیره د 500 په فوشا کې خودل کیږي. دوی د کسټم یا ګمرک د ادارې لخوا د هغوی د کانټینرانو د کلیرنس د نه کولو په احتجاج دا ګام پورته کړی. د افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا جسد نن په کابل کې سرکاري اعزاز وروسته دغه کورنۍ ته وسپارل شو چې وروسته به له کابله ټوکیو ته ولېږدول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې موقع وویل دا د ډېرې خواشینۍ ورځ ده ځکه افغانستان یو ستر شخصیت له لاسه ورکړی. تمه ده چې نن به د بیلاروس او د روسیې ولسمشران سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحادیې پر تړون بحث وکړي. دا له هغې وروسته ده چې مسکو پر مینس دباو زیات کړی چې له هغو سره دې هماهنګي زیاته کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې مشر میچل بچلر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهرچیانو پر ضد پر سخت تشدد کارولو تورن کړی دي. د نوموړي په وینا مستند ویډیوګانې ښیي چې د مظاهرچیانو پر ضد سخت تشدد کارول شوی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. دا پروګرام تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړ کړی دی. د دې نه وروسته بل هفتوار خبرونه جمهوری غږونه هم لرو. را سره اوسه
د سولې پر لور.
مینا او سلامونه. نن کابل ته د امریکای ولسمشر د سفر او همداراز د سولې د خبرو پر امکاناتو غږیږو. زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر 28 افغانستان ته تللی و. هغه په خپل دې لومړی او نا اعلان شوي سفر کې وویل چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د امریکایانو او طالبان ترمنځ په قطر کې دا خبرې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې ودرېدلې وې. د دې وجه په افغانستان کې د طالبان لخوا د یو امریکایي پوځي وژل خودل شوی و. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خولې ویلي دي باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اژانس د نوموړي تر څرګندونو یوه ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم وویل چې دوی له امریکایانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي، خو طالبانو د پخوا په شان یو ځل بیا ویلي چې دوی به د افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. دوی دریز لري چې لومړی باید امریکایانو سره وغږیږي.
د سولې پر لور.
په همدې حال کې د افغانستان پارلمان غړو پر طالبانو غږ کړی که دوی د خپل واک وي او د افغانانو وژل بس کول غواړي نو د امریکایانو په شان د افغان حکومت سره هم د جګړې ختمولو لپاره مذاکراتو ته کینی. په دې اړه نور حال له نسیم شفق اورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په هکله د خبرو او بحثونو له ګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمېر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډېره ملکي خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
زمینه ساز هر گونه گفتگو و تفاهم.
سراسری اوربند او د تاوتریخوالي کمول باید د هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمینه برابر کړي، ځکه چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالي زمونږ د بیګناه وطنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منلو وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معامله وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحمانی وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبرو اترو له پیلېدو مخکې یوه داسې اجماع رامنځته کړي چې پکې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شاملې وي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتی وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې د ده په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ټرمپ دغه راز ویلي، هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او دې ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نه کړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو لپاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگیږي د دوی غښتلتیا او قوت، که چېرته دوی اوربن کوي نو تر ډېره حده پورې دغه انګېزه یا کمزوري کېږي او یا هم سوال سره مخ کېږي. نو طالبان رهبري وایي چې موږ به هله اوربن کوو چې امریکا زموږ سره په کړو وعدو باندې وفا وکړي او یا هم موږ ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې درې میاشتې مخکې کله چې دغې ډلې په کابل کې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر گواخیم. اوریدونکو، افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی، حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دي. د طالبانو دا درې وړه بندیان په افغانستان کې د کابل پوهنتون د دوو پروفیسورانو چې یو امریکایي او بل هغه استرالوی دی په بدل کې خوشی شوی. دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي.
به خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله، د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروط ډول دا درې کسان
کړو مشروط از بند رخصت.
د سولې پر لور
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2014 کال کې نیولې وو، خو د نیولو ځای یې نه و ښودلې. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر ورور دی. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغې شبکې تر ټولو مهم کس دی. ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشي کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي. هغه همداراز وویل چې د دې کسانو له خوشي کېدو سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي.
د 2000
او شپاڑسم کال دی اگست دی میاشتی پاتمنیتا دی افغانستان امریکایی پوانتون دوتن استادان تمتی جان ویکس دی استرالیا و سیدون که او بله کیون کینگ زموگ دی دوست او متحد هیواد امریکا تا با چی زموگ دی اولادونو دی روزنی او زدکلو لپاره افغانستان تا راغلی و او پا تدریس بخت و لکابل خارچخه و تختول شد ترچو دیده استادانو کورنه و او الوندو هیوادونو تا دا دارد ورک رو چی موگ به خدمت او شرافت به قدردان ملت او دولت پتوگه ده اغوی چی ده علم او دانش ده ترویج بخاطر زموگ هیواد ترازی هر کلی او درناویه کهو ما پکراتو ویلی دی چه با عزت او تلپات سوله او ثبات ترسیدل یو او رز دیتا هم ارتیالری چه موک ده حق تریخ قیمت ورکرو مگر دا قیمت او بایه بعد جمهوریت اصل دی وگلو او خزو ورکونه او زموک لاسترارونه نوی او هیچ دول جور جاره او تفاهم با دا ارزتونه قربانی می کنید
تا گلالی گلالی گل گل زوانا او بینو لمبی دل تا گل خوطه تنکی تنکی ما شما بی وقت آوری جدل بگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا بگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا دما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کشل ددر دونی نید و پارنگونا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا اب دخمن پورشا ستاد وجود ورنا اب دخمن
زه بشیر گواخی ما تاسې مشال ریډیو ته غوګیس د سولې پر لور خبرونه اوري یو لړ پوری افغان چرواکی د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځنګړو خبرو کې ویلی وو چې د حقانی نتورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي هغه ټینګار کړی وو چې د دې معنی دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشکیږي نه بلکې امریکایان ورسره وعده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي د افغانستان جاسوسي ادارې NDS ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامي قماندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چارواکي د دلویو حملو په پلانولو کې ماهر بولی حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی اغه د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگتن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې دغه دوه یرغملو په خوشکولو کې دی مرسته وکړي هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر خبر واوري اوریدونکو همدې سره له مشال لړیو د سولې په لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
او اوس هم 19 خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروي چې په پاکستان کې یې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ بل خبرونه د عوامي نېشنل پارټۍ د بلوچستان یو مشر نواب ارباب ظاهر قاسی د مبارزې په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات نواب ارباب ظاهر قاسی راکړي دي چې مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونکړي شو. راځي چې پروګرام واورو.
د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قومي حقوقو انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ وکړي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاستوال نواب ارباب ظاهر قاسی د مبارزې په اړه ده. نواب ارباب ظاهر قاسی د کوټې د قاسی قبیلې نواب دی. سیاسي تعلق یې له عوامي نېشنل پارټۍ سره دی. د نوموړي پلار د باچا خان خدای خدمتګار تحریک په فعال غړو کې و چې د هندوستان د تقسیم خلاف و. خواجه به دا ده چې زوی یې په هم هغه ورځ پیدا سو په کومه ورځ چې هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ سو، یعنی د هغه د زیږیدو نیټه 14 اگست 1940 کال دی. د ارباب ظاهر قاسی په وینا د هغه پلار نواب ارباب عبدالقادر د انګریزانو د غلامۍ پر ضد او د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو د حقوقو لپاره په وار وار زندان ته چول سوی وو.
دا 1940-41 صد دا سترګل شروع کې د باچا خان په تیری کې شامل وو. هغه وخت راسه نو بیا د چون کې هغه ټایم د انګریز دورو سر جیلو کې ملارې د غن سو بیا د په دغه جدوجهد لګیا وو چې بل دوران چې پاکستان جوړ شو. پاکستان چې جوړ شو بیا د پاکستان حکمرانان سره هم د دوی نه دا غوی روایه سمه وه. ظلم وو د دغه خلاف مفرور سولاړ افغانستان سولاړ افغانستان ته نو څه ډېر عمر په افغانستان کې ټولو خو تقریبا 2-3 کال وو او دلته جیلونه په مختلف وخت کې لږ لږ ټایم تیر کړی وي. کم سه کم 8 کال خو د ټوټل جیل تیر کړی.
ارباب ظاهر قاسی ته سیاست او مزاحمت لپاره په میراث کې پاتې شوی وو. هغه په 1970 کال کې په کراچۍ کې وو چې په پښتون سټوډنټس فیډریشن کې شامل سو. بیا په 1974 کال کې بیرته کوټې ته ولاړ او هلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ځوانانو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن کې ګډون وکړ. خو څو کال وروسته د سردار شیرباز مزاری په مشرۍ نېشنل ډیموکراټیک پارټۍ کې شامل سو. دا وخت په پاکستان کې د جنرال ضیاءالحق مارشال لا چې پر ضد د جمهوریت بالی تحریک چلیدلی. د جمهوریت بالی د تحریک شروع کېدو سره د خپل پلار په شان د ارباب ظاهر قاسی هم د نیونو سلسله پیل شوه.
څلور واره زه جیل ته تللی یم، تقسی څلور یا 15 واره. یو واره هفته نظر بندوم، بل واره بیا 10 ورځې نظر بندوم، بل واره بیا په لاهور کښې چې ونو 10-12 ورځې. د ایل پی ډېر خلک مونږ سره وي. ایل پی نه هغه وخت این ڈی پی وا کیمپ جیل لاہور کی مجھے اولس یا لس ورزی ہو سلطان دل تز زیولک خلاف جز جید روان و دری وار یو وار یو میاس نظر بند کڑم ز بیا چی ایم آر ڈی تری کیو نی ول تقریبا نہ میاس ز پ جیل کو کٹ جیل.
خو ارباب ظاهر قاسی د ژوند تر ټولو لوی غم او کلاو هغه ورز ولید چې کله په 2013 کال د اکتوبر په 13 نیټه هغه د کوټی لشاره وسلوالو وتښتولې.
پدا چوک شرالو دوی مخته گاڑی را واچول، یو دم شډیر خلګو پاسلی ور سره وی ګیره کړم، خپل موټر ته واچو، زما موټر دلې پات سو، ډرایور مم پات سو، سترګې مر ګیره وتړلې، وجو نیم را بند کوم ځای چې زه غوا کړم. 10 منټه زیات نه دی لګې دی، لته یو کور کې چې شمول نو 2 ورځې زه په دا کور ته هم درېم ورځ یو بجې د کور وېستلم. نو ته اوس دې خپل اندازه کوې چې دا څنګه غوا و. هر څوک ایف سی ولاړ دی، هر څوک پولیس ولاړ دی، څوک په جیب کوچنی چاقو نیسي وړی. دوی غوند سړی غوا کې 2 ورځې شو، حکومت نو خبر یا نه خبر وې ځان.
دا ارباب ظاهر قاسی د تشټولو خبر تر خبرې دروسته عوامي نشل ګوند او د بلوچستان نورو پارټیو احتجاجونه مظاهره او هړتالونه وکړل، خو دې پر تشټونکو هیڅ اثر ونه کړ. هغه له یو کوره بل کور ته، له یو شاره بل شار ته په موټر سایکل په موټرانو کې منتقل کېدی. کله 9 او کله 15 غنټې سفر وو، کله په کوهی کې او کله په ویرانو کورونو کې وساتل سو. په ځنځیرونو یې لاسونه تړل سوي وو، سترګې یې ورپټې کړې وې او غوږونه یې اوربند کړي وو. په دې کې یو میاشت تیر سو. هغه د غرونو خړونو او جنگلونو د لاري بلاخره د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته ورسول سو او طالبانو ته په حواله سو. ارباب زهر کاسبه له تشتونکو پوښتنه کوله چې ګناه یې څه ده.
دوی ته ما وویل چې ته زه ولې راوړم. له ما وویل زه خو شکر الحمدلله مسلمان یم، پنځه ټایمه لمونځ کوم، روزې مې دای عمر نه دی خوړلی، د کوره وزم هم تلاوت کوم، چې د شپې پرې وزم تلاوت کوم، نو ته زه ولې راوستم؟ دوی ویلې چې ته مرتد یې. ما ولې مرتد یم؟ په دې چې ته جمهوریت منې، پاکستان عدالت منې، دا چې دی د اسلام خلاف دی، ته د اسلام خلاف یې او ته د مجاهدینو خلاف د جهاد خلاف په دا وجه مشته راوړی.
د جهاد جمهوریت او عدالت په اړه به د ارباب ظاهر کاسی او وسوالو طالبانو ترمنځ وخت نا وخته بحثونه هم کېدل.
دوی دغه راتول چې ته د جهاد مخالف یې. ما ورته زه چې شي مخالف یم، جمهوریت کې مال جمهوریت ما یې لکه ستا لوی لوی عالمان چې دي جمهوریت کې د ګرد عالمانو نومونه مرواسته چې تیر شوي دي، غټ غټ عالمانو، د مفتي صاحب، مولانا عبدالله صاحب، مودودی صاحب، مولانا طفیل صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، فضل الرحمان صاحب، دا ګرد خود جمهوریت منی او اسمبلی ممبران مال دا چی شدی؟ خو عالمان دی، لوی لوی عالمان دی، زه خو عالمم نه. بس دا خبره کوله په دغه خبرو ولاړو.
د ارباب زهر کاسی ګوند عوامي نشر پارټي تر زر زیات ملګري په بمی چاودنو او هدفي وژنو کې وژل سوي، چې زیاتره وخت یې زمواري وسلوالو طالبانو منلې. دا ګوند د وسلوالو طالبانو او ترګري مخالفت کولی. میناشاه ته له رسول سره سم وسلوالو په لومړي ځل د ارباب زهر او د هغه د زوی په ټلیفون رابطه ور وکړه.
تقریبا یو میاشت بعد یا یو میاشت سباله زما د زوی سره ټلیفون وکړ. ما خبر ورسوکه دا ویل چې ته به صرف علاوه کې انو ما زوی سره خبر کړ چې ما زه ټیکم بالکل په ما فکر مکو زه صحیح یم، زه جوړم یم، ټیکم یم، ما سم اسلام څه فلال نسته. داسې دوه درې وارې خبر ورسره وسو. دوی خو پیسې غوښتي وي، چونکه زه خو د دوی په قید کوم، ما ډایرکټ نسوای ورته ویلې. خو ما چې به اشاره مشاره کو زوی مې پوهېدی چې زه څه ورته وایم که نه. ما به یو وار زوی مې ویلی چې دوی 50 کروڑ روپۍ غواړي. یو وار یو وار بیا 50 کروڑ غوښتي. اوس ما نه سو ورتل چې مې ورکوه، لیکن ما ورته ویل ټیک دی ته اکاګانو څه سلا وکړه. په دې باندې دوی ډېر غوسه سو طالبان. ته اشاره ورکړې خو زما زوی په قاعده په ټلیفون جګړې ورسره کولې. د دوی زما د زوی د دوی دغه اوس زما زوی ته ویل چې که دې په دوې ورځ کښې معامله نه کړه خلاصه، بیا دې موږ پلار مړه وو.
د ارباب ظاهر تښتونکو د هغه د خوشي کولو په بدل کې پیسې غوښتې، خو زوی یې له ورکولو انکار کولی. وسوالو یې زوی ته درې ورځې نیټه ورکړه، خو زوی ارباب فاروق ورسره رابطه ونه کړه. طالبانو ارباب ظاهر ته وویل چې بس نور دی وژنو.
ما ته وویل پاس ما ته څه چل دی؟ دوی وویل چې ستا زوی مې سره لوال نه وکړي، ټلیفون نه کوي، لہذا موږ ته امیرانو اډه حکم را کړی دی چې قتل موږ ته مړه وو. ما ورته وویل بسم الله کښې را ولاړ شول، ما چیرې بیا چیرې مړه وي راځئ. دوی وویل یا بالش دې را ته کښېښوي، وایي ته په دې کښېنه، ویډیو یې جوړوله چې ته وصیت وکړه. ما لا ورته وویل وصیت وکړه، یا موږ ته اډر دی وصیت وکړه. هغه ما وصیت وکړې چې کور والا ته م ډایرکټ وویل چې بس موږ ته اخري فون دی، اخري خبره ده بس. نو دوی په دې هم ډېر دغه سو چې ما ډېر په تسلي د 20 کال په یو ډېر به وزاړي بغاري به ووایي. ما ډېر په تسلي خبرې ورسو چې دا دېکې چې ما ډور ویډیو ختم. ما ورته وویل به یو چې کافر هم څوک وزن یو خواهش اخري پوره کوي. دوی ویل ستا خواهش څه شی دی؟ ما ویل زما خواهش دا ده چې زما یو مور ده، ډېره سپین سرې ده، او کور والا مې دی صرف یو منټ خبر ورسره کوم بس، د دې بالا یې نه ورسره.
طالبانو یې زوی ته ټلیفون وکړ او زوی یې ورته وویل چې د ارباب ظاهر مور او میرمن پوری تر رسیدو به د هغه 15 منټه وخت لګېږي، خو هم دغه ټلیفون و چې هر څه یې بدل کړل.
دا دوران دوی زما زوی سټوم ما زوی ورته وویل 15 منټه لګېږي. دوی وویل چابه کوټه یم نه سره مال مامیر صاحب چې 15 منټه لګېږي بس وکړو ستا اخري یو کپ چای به م وچم. بیا چای راغلې، چای مې وکړې. و چې زوی سه مې اخري خبر وکړه، مور کور والا ته خبر کړم، هر دال دې وسار څه ختم شو. بالکل ته یې مامړ کړې چې سړی خوښه ده هغه وکړې. بس دوی اوس په دا حیران شو، اوس په نسه پکې. بیا زما زوی چې ټلیفون وکړې، د دوی زما د زوی جنګ شو، په ټلیفون یې جنګ شو. جنګ شو بس ټلیفون یې بند کړې. ما ته وویل ستا نه وزنو، ستا زوی وزنو. نو ما الله کوم ځای مسلمانۍ ده کوم ځای اسلام دی چې ما بیا ګنا زوی ته وزن بس چوپ کوم مسته اسلام مشه
خو دلته پر زوی خپلوانو او خواخوږو فشار اچولی چې طالبانو ته پیسې ورکړي او پلار را خلاص کړي وروسته دغه فشار په پیغورونو بدل شو او زوی مجبور شو چې د ارباب زهر په وینا د ده د خلاصون په بدل کې وسلوالو ته 2 کروڑ روپۍ ورکړي د 2 کروڑ روپۍ ورکول وروسته هغه شاوخوا یو لس میاشتې وروسته را خلاصو
بیا روان کړم لاري درک ماته نه راکوي خو روان روانو خو یو ځای چورلو هلته دوی ودرې د درې ګاډیانې وې افغانستان علاقه وه وزیر علاقه وه دلته اختر تیاریانې وې او مارکیټ لګېدل و لږ نږدې ګرده ورځ دا خلک تله راتله موږ ناستو په ګاډۍ کې د چې ماښام اذان نږدې د هغوی وایرلس رالی دوی وروان سه مخ ته نږدې یو کور و هغه د وزیر کور و د وزیر د ملک کور د هغه دوه زامنو هغوی چې زه حواله کولم نو بیا هلته بوتلم هغه وزیرو ته حواله کړ هغه وزیرو بیا زه د هغه ځایه بوتلم خوست ته د زدرانو کلي ته هم د زدران سردار عبدالرحمن زوی شاهزاده او د ورور زوی سخی او تربورې و سار اختر و د دوی غه سار مونځ مې وکړ بیا را روان سو خوست بازار ته راغلو د لیمو شپه وکړه سار وختي د دې ځایه روان سولو پاره چنار باډر پخوا چنار ته ولاړو بیا تل ته ولاړو انګو ته ولاړو کواټ ته پشاور ته ورغلو پشاور ته اسلام آباد ته ورغلو
مجنونیا ملیلاشا مید مید تاویگا جانان پانتاشا مین مین راشا مجنونیا ملیلاشا مید مید تاویگا جانان پانتاشا زستاین تاز ماشا خوتیشا بخنداشا زستاین تاز ماشا خوتیشا بخنداشا زار 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 جانا بانا تاشا مین مین راشا مجنون یو ملیلاشا مین مین راشا 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 قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان مین مین راشا مین مین راشا مین مین راشا مین مین راشا مین مین راشا
میدا میدا کھاوے گا مینا مینا راشا میدا میدا کھاوے گا مینا مینا راشا میدا میدا کھاوے گا مینا مینا راشا